مشال ریډیو په مخامه خبرونه کې د خپل کوربه اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادری سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخکې درته د سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی. شمالی وزیرستان کی د پولیو ٹیم پر ساتھ موظف سرتیرے وجل شوی. اور بلوچستان کے وسلہ والو د فوز دو سرتیری وجلی دی. د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی. د مشال ریډیو خبریال وای چې چودھری پرویز الہی نن د درغلیو مخنیوي پولیسو په لاهور کې لخپل کور سره نږدې هغه مهال ونیولو چې کله نوموړي له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله. بلخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته ویلي چې پرویز الہی د درغلیو په قضیه کې پولیسو ته مطلوب و او د ده په خبره نوموړي د تښتېدو هڅه کوله. پرویز الہی چې پر ځان لګیدلې د درغلیو تورونه ردوي، نوموړي په یاده مقدمه کې د عبوري ضمانت درخواست هم کړی و، خو د درغلیو مخنیوي عدالت دغه درخواست رد کړ، ځکه چې د ضمانت لپاره باید ملزم خپل عدالت ته حاضر شي. د درغلیو مخنیوي څانګې د نوموړي د گرفتارولو لپاره پرله پسې د لټون عملیات ترسره کړل. د پرویز الہی کور ته تللې لارې هم له څو ورځو راهیسې پولیسو تړلې وي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وجل شوی دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي، خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه رسېدلی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د لټون عملیات روان دي او د پولیو مهم هم جاری دی. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي په سپینوام کې یې پر سرتیرو برید کړی، ورته یې مرګ جوب لاړولی خو شمېر یې نه دی ښودلی. هلته په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پرون په دوسلي سیمه کې په یو بله کاروایي کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د مې پر درشمه د میرعلي په خدي سیمه کې د پولیسو امنیتي چارواکو په وینا د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور سرتیري او یو د سیمې ماشومه جوبل شوې ده. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ اخوډب زیات شوی دی. د بلوچستان د کیچ ضلع په سنګوان سیمه کې په یو امنیتي پوسته په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپل بیان کې ویلي چې سرتیري له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډېرې غازی خان او بل د جلمکسي اوسیدونکی دی. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې سمدستي د لټون عملیات پیل کړي او پر دې اړه له ایرانیو چارواکو سره په اړیکه کې هم دي. تر دې مخکې د جنوب ورې په میاشت کې هم د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د ترهګریزو فعالیتونو په ترڅ کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي وو. دا پیښه د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په کلکه غندلې او د بنو چارو وزارت له ایران غوښتي چې مجرمینو ته سزا ورکړي او په دې اړه بشپړ تحقیقات وکړي. مشال ریډیو ته وغوښتي د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پرلته نن پر اومه ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې دغه احتجاجي پرلته یو مخکښ او د پښتون ژغورنې غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د می په دیرشمه مشال ډیو ته ویلي وو چې پرلتوال د انټرنیټ بحالولو، د بجلی نظام ښه کولو او د خپلو بنیادي بشري حقونو غوښتنه کوي. دی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې موبایل نیټورک په مکمله توګه بند کړل شوی. بجلی په څلور ساعتونو کې یوازې یو ساعت راځي. دلته سکولونه غیر فعال دي. د دوی په خبره پر سربیره دلته پوځ ظلم او جبر کوي او پر امنیتي پوستو عام خلک تنګوي. وزیر زیاته کړه چې تر اوسه پوځ یا حکومتي چارواکو له دوی پلته د غوښتنو پوره کولو لپاره د ډاډ لپاره نه دي ورغلي. په پلت کې د سیمې سیاسي او قبایلي مشران د حقونو فعالان او عام خلک ګډون لري. بلخوا د کوزو جنوبي وزیرستان او مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونډي د مارچ په 28مه مشال ډیو ته ویلي وو چې له مشرانو سره یې تماس نیولې او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامیې سره تړاو لري نو هغه به ور حل کړي. او په تورخم کې د افغان طالب او پاکستاني چارواکو پر تجارتي او نورو مسایلو خبرې وکړې. په تورخم کې د پاکستانی کسٹمز یو چارواکي حمد علي مشاله ډوته ویل چې دا غونډه پرون په سفری نقطه کې وشوه چې په کې د تجارت د لوړولو او په دې لار کې د شته ستونزو پر هواري خبرې وشوې.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پتور خم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالون ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی.
نوموړی وای په دې غونډه کې همدارنګه په تورخم کې د ماشومانو نه د کارګر په توګه د کار اخیستو پر مخنیوي هم خبرې وشوې. په تورخم کې د افغان طالبانو یو مسول اسمت الله له پاکستاني او چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو، مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې یو مسول ضیاءالحق سره دې مشالې ډوته ویل په تورخم کې د ګډوډۍ، کم سهولتونو، د کسټم چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تجارت کم شوی. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تجارت لوړولو په اړه خبري شوه. خو د پاکستان او افغانستان غړې کاروباري خونی مشر وايي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د کاروباري توکو چیکینګ یا کره کتنا کم اکل شي.
یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خول چیک کئی ہو دے بنے مڈیر ٹائم لگے گی.
په پاکستان کې خلک وایي د دوایانو بای لوړی شوی دی.
کمی دوایان چې په کال مخکې مونږ راغی د 1500 2000 روپو وروړو مکه دوایان اوس مونږ د 5000 4500 روپو وروړو.
او د پاکستان قومي اسمبلی د روژه یا اختر میاشتې د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټانو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړي. پر دې اړه هم راپور لرو.
او چې سعودي عرب کې په کومه ورځ باندې څنګه چې نورو ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کومه ورځ هلته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. پرون د طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم په سپری نقطه کې په یو غونډه کې د تجارت او نور مسایلو په اړه خبرې وشوې. افغان طالبانو له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو، مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتی خونی مسئول هم وایي چې په تورخم کې د ګډوډۍ، کم سهولتونو، ټرافیکي بیروبار او د ګمرکي چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تجارت کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم انچارج حماد علي د مئی پیو درشمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صفري نقطه باندې افغان طالبانو، داغوی کسٹم او نور محکمو او د دارانو سره غونډه کړې او په دې کې هلته په تورخم کې په دواړخیز تجارت کې را پیدا شو ستونزو باندې بحث کړای.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ایکسپورٹس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ٹرانزٹ کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پا تورخم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالون ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی. پاکستان لوری تبا کسٹم او امیگریشن عملا زیادتو چھ مالون زر کلیر کوی او سکینر بہم زیادتو او حاغ ماشومان چھ پچائل لیبر یا ماشوموالی پا مزدوری وقتا دی او دوار خواو تا دا کاچاکی مالونو گن دی اڑوی چی هغه هم کنټرول کړو او ویش غورو. د افغان ناروغانو پاکستان ته در داخلي دوش میره زیاتولو او هغوی سره یوازې په تذکره باندې د یو خدمتگار د راتګ موضوع هم پکې وسیړل شو. چې کومې ستونزې موږ په خپله هوارولی شو نو هغه زر عملي کوو او چې په کومو موضوعاتو باندې نورو محکمو سره مشوره کړل وي نو هغې لپاره وخت غواړو او بیا په بله غونډه کې پرې بحث کوو.
نیکسٹ میٹنگ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں.
دو پاکستان و افغانستان گڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت اور صنایع خونے ڈائریکٹر ضیاء الحق سرحدی وائی چدا محل پتورخم مختلف وجوہات لاملہ دوڑخیز تجارتی حجم رقم شوائے.
خاص کر دے کہ ایف سی چونکہ دا بارڈر مینجمنٹ ایف سی سر دے دا این ایل سی دے پولیس دے کسٹم دے کوارنٹائن انٹرمیڈیجس وغیرہ دی ایف آئی اے دے پولیس دے نور دیگر محکمے دی یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خپل چیک کئی ہو دے بنے ڈیر ٹائم لگے گی دے وجہ سرا دا ڈیر سلو پروسیس روان دے منگ دے نن میٹنگ دا خبر کرے دے کہ میرا بانیو کی دا تاسو اسٹاف زیاد کئی اور دا کم سلو پروسیس دی دیو تا تاسو مہربانی کوئی حاضر نظر ہو کی کہ دا کارونا زیرو شو
پدی غنڈ کی افغان طالبانو د ها غاڑی ترخم کمیسار اسمت اللہ پاکستانی چارواکو نه غختنه وکړه چې افغانستان نا کوم گاڑی پاکستان تا وڑی هغه ته دی لارې خلاص وساتل شي او ټریفیکی ستونزې دی هوار کړل شي او ناروغانو او عام وګړو ته دی د بغیر پاسپورت او ویزې یعنی یوازې په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولې سمبالولو پالیسی عملی شوې. هلته د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې این ایل سی چارواکي وایي چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړیږي او چې کار پرې مکمل شي نو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لډو ته غوګستی اوردونکو، د جون په لومبۍ نیټه یعنی نن لاهور های کورټ د پنجاب په شاوخوا یول ضلعو کې د پاکستان تر انصاف په هغه کارکنان چې په کورونو نظر بند کړل شوي وو د خوشي کولو امر کړی. دغه ډول د مه په یو دیرشمه هم پېښور های کورټ د پاکستان تر انصاف په د هغه کارکنانو د خوشي کولو امر وکړ چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 3 MPO یا امن ته د نقصان رسولو په تور نیول شوی وو. د یاد دی وی چې په نهمه مه د تاریخ انصاف مشر عمران خان په یو درغلی مقدمه کې ونیول شو. د نوموړي د گرفتاری پر ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مظاهرو پر مهال ګڼو کسانو ته مرګ جوبله واوړېده. دغه راز حکومتي پوځي او نورو ودانیو ته ور واچول شو. بلخوا که څه هم پوځ او حکومت تور لګوي چې په دغه مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان به دغه تورونه ردوي او وایي چې په دې تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو. نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پاولمبی جون لاہور ہائی کورٹ دا لاہور په شمول د پنجاب یو له زلونه دا پاکستان تحریک انصاف دا نظر بند کړل شو کارکونانو حکومتي پریکړه قدم ګرځولې ده او د دوی د خوشی کولو امر هم کړی دی. دا لاہور ہائی کورٹ جسټس سلیم شاهد دا پاکستان تحریک انصاف په درخواستونو تفصیلی پریکړه جاری کړې او ویلي که حکومت سره ښکارا ثبوت نه وو نو بیا بغیر سجرم خلق اسارول د افسوس وړ ګان دی او دا ګم خپل د امنومن خرابېدو سبب ګرځېدي شي. دغه ډول پیښور ہائی کورٹ هم دا 3 MPO لاندې نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د خوشی کولو امر کړی دی. د پیښور هایکورټ وکیل چا چې د پاکستان تحریک انصاف د دغه کارکونانو لپاره د خوشی کېدو کیس کړی وو، افسر علی مشال لیډو ته وویل چې کومو کسانو جرمونه یا ورانی کړی وي نو قانون دا وایي چې باید دا پرې ثابت کړل شي، نه چې بغیر جرمه څوک ونیول شي. نو ځکه عدالت د دې د موکلانو د خوشی کولو امر وکړو.
کوم دا تین ایم پی او د سوله ایم پی او خبره چې وا نو په دې کې هایکورټ آرډر کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دا د جلاو ګیراو خبره ده جی کنه، کله چې په یو کیس کې سپیسیفیک رول نه وی راغلی، لکه یو سړی یو تیلې بل کړی دی یا لیټرې بل کړی دی او یو ځای ته اور اچولې دی او د ده دا رول دغه سپه دی الفاظو کې نه وی راغلی، نو دا اړو په دې کیس کې بیا ملزم دی نه. اوس او ویل شو چې 700 کسانو دې ځای ته اور واچو، نو دې ته دا لایټر یا دا تیلې چا بل کو او بیا دا ور وشته چا دی، نو دا په قانون کې کریمینل کیس چې دی جناب دا د زنجیر کړی دی. دې کې به یو یو سیټ ثابتېږي نو علاوه چې دینو د ملزم خلاف کاروي کیږي.
نوموړی وایي چې کوم کسانو خواست کړی وو یوازې هغوی خوشی کولو امر شوی دی، خو بیا هم کوم پاتې قیدیان دي او همدغه قانون لاندې نیول شوی دي، نو هغوی را خلاصېدل هم د عدالت د پریکړو وروستو اوس اسان شو. ولی په دې اړه مو چې کله خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف مکخ او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدین وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې باید کوم کسان ورانیا کې ککړ وو هغوی ته د قانون سره سم سزاګانې ورکړل شي، خو نه چې بېګنا خلق صرف په دې ونیول شي چې دا د پاکستان تحریک انصاف منون کې دي.
پکار دی چې کوم خلکو د قانون وایلیشن کړی دی، کوم خلک په دې تور پور کې ملوث وو، پکار دی چې د هغوی خلاف تادیبي کاروایی وشي. دې کې د بېګنا خلکو نیول یا هغوی له سزاګانې ورکول یا هغوی باندې ظلم و زیاتی کول دا بالکل ټیک نه دي. زموږ بیانیا او زموږ نیرټو دا ده چې موږ د عین د قانون د حکمرانۍ دپاره لګیا وي، موږ کلم په تور پور کې حصه نه ده اخیستي.
دا یادونه ده چې د مې په 20مه د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی یو رپورټ تر مخه ټوله صوبه کې دوی د 9 او 10 مئی د قهرجنو پیښو وروسته 2700 سیوا کسان گرفتار کړی دي، چې په کده 2500 سیوا کسان د 3 ایم پی او لاندې د متعلقه ډیپټي کمشنرانو په حکم نیول شوی دي. د 2000 سیوا کسانو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې دي او 1200 سیوا کسانو باندې نور مقدمې در شوی دي. په 9 مئی پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلو په تور القادر ټرست کیس کې د نائب لخوا اسلام آباد کې نیول شوی وو، چې وروسته له هغې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو ټول ملک کې د تشدد ډکې او قهرجنې مظاهرې کړې وې او سرکاري ودانو او ګاډو ته اورونه هم لګولي وو. خو د پاکستان چیف جسټس جسټس عمر عطا بندیال په حکم عمران خان بیا دغه وروسته خوشی کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مې نهمې پېښو په تړاو د نیول شو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شوو کسانو مقدمې دې په سویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې پر 13مه په یو بیان کې ویل چې د مې پر 9مه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته تر گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو 3 کسانو کیسونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقوقو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې یوازې 3 کسان یې د مې 9مې پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په 13مه په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په 26مه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي چې حکومت د مې 9مې د پیښو په تړاو 3 گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلي دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پرمخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 له مخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمہواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بې طرفه سویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقوقو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید دولسي کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونه شي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د ګاسمن د دغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
تحفظ ور کړی شوی دی فوجیانو ته، تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چې دی خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالتو په آئین کې د دې دا گنجایش ته دی چې بطور یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډامنټل رایټ تپوس نشي کول. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چېرته وي هغې د وفاق خلاف
په پاکستان کې روان کال د مې په نهمه وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوې چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسي املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور نیول. هیومن رایټس واچ نیول شوو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالتي کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
To come fair trial, civilian adalat to okay. But having said that, us laga ta se khwala wala jo hai ki provision mein hai ki khala parliament ki khala se ta kisma jurmuna fauji adalat ke hum try ke rahe shi aga se jo jo aya da da kana da aga us ko sahi samjh wale ko provision us tak kara no they are not doing anything illegal.
Hukumat wali aga kasan chini walshwi o pata utri khwali torandi pa gair fauji adalaton ke bai khilaf karwai ki gi. Khuda هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلي وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ د مې نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړو چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیې په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه و ورکړل شوې. پیټریشیا ګاسمنوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا عملی همې زه تاسو راپور وړاندې کوو چې په نهمه مې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په رامنځته شوي تاوتریخوالي کې په دغه تور کې د نیول شوو کسانو خلاف آیا مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او که نه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو د پاکستان اقامی سنلی دروجی یا اختر میاشت د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټیانو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي او د لړکی پرون ل قامی سنلی بل هم منظور کړ. دا بل وا سنټ ته وړاندې کیږي او تر هغه وروسته به یې ولسمشر لاسلیک کوي. په بل کې راغلي د سرکاري وفاقي کمیټې نه علاوه به هیڅ یو تن یا تنظیم د اختر یا روجی میاشت لیدو اعلان نشي کولی. په بل کې راغلي که چال دې قانون سرغړونه وکړه نو له جرمانی یا قید سره به مخ کیږي. دا چې مذهبي عالمان او پوهان دې ته څنګه ګوري په اړه د شانواز سرزی دا راپور.
قومی اسمبلی په نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې. مسوده کول شوې هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یا سپوږمۍ د لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو حیثیت قبولوي او په نجی ډول کمیټیانې به نه جوړېږي او نه به د نوې میاشت اعلان کولی شي. دغه قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومېږي د مئی په 1 منظور شوی. سنټ ته به د منظورۍ دپاره هم استول کېږي. په کال 2020 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سیملې ته وړاندې شو. نو آیا دا چې د میاشتې لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو اعلان لپاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنه هم کولی شي؟ د باجوړ مفتی بشیر خلوزو د مشاد ریډیو د دغه پوښتنې جواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادي زیواره کې ودا هم دا چې هغه به د اختر اعلان کوي او دا شان روجي اعلان وکړي. دا شان د نورو میاشتو پاکې باندې لپاره د کمیټو تشکیل ورکول د هم سیو لازمي امر دی او په حتی الامکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایطو کې پوره نو منل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجي میاشتو د اختر میاشتو لیدو او هغه گواهی ونه منل شو نو دا معنی نه ده دا په نوڅه باندې هم نافیسه. په خپل هغه باندې روجه لازمی ده، خطر لازم دی. خو هغه به داسې نه کوي چې مطلب بل چاته حکم وکړي او هغه یو قسم لا په عامه توګه باندې دغه اعلان وکړي شي او په هغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټي او سره په نجی توګه هم دغه شان کمیټې موجود دي. لکه د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نجی کمیټي هر کال د مقامی شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټې رپورټ شوي چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیمې شهادتونه اخلي. خو هر کال داسې هم رپورټ شوي دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوي. د منظور شوي قانوني مسودې تر مخې هیڅ یوه کمیټې یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلعي کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټي په کال 1904 او یم کې جوړه شو. خو د قاسم علي خان جماعت پیښور نجی کمیټي د دغه کال نه ډیره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مسودې تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولی شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته وګینې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکن شي؟ خبریال او د اردو ژبې ورځپاڼې او صاف بیرو چیف فردالله خان وایي دا مسله یوازې پاکستان کې ده، ګینې د دې مسلې هوارې ډېر اسانه دی.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندوستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادۍ نه زیات مسلمانان آباد دي. دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر په منځلو کې اختلاف راغلی دی. نو کفر اس کې د کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانې ختم او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې که چا نجی کمیټي جوړه کړې وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوښه وکړ هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلط و 3 کاله جیل یا 500 روپے جرمانہ او یا بور باندې دوړ لګول شي. د قانوني مسوده تر مخه ک ټي وي چینل د وفاقي او سرکاري کمیټونو علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور ک ور باندې بلس لک روپے جرم لګي یا به لایسنس یا اجازت نامه معطل کیږي او یا بور باندې دوړ سزاګانې لګي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا واگے سے وقت شبے شپگنی مجید تھا سلے ساتھ دا خبرونو مہم ٹکی وانے کو د شمالی وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي خو هغوی خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي یاد پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د بلوچستان د کې ضلع په سنګوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې سرتیري له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډیری غازی خان او بل د جلمکسي اوسیدونکي دي. د کوزه جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پر لت نن پر اومه ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې د دغه احتجاجي پر لت یو مخکښو د پښتون ژغورنې غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د مے په 13مه مشالې ډوبته ویل چې پر لتوال د انټرنیټ بحالولو د بجلی نظام په کولو د خپلو بنیادی بشری حقوقو غوښتنه کوي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کوډی د مارچ پر 13مه مشالې ډوبته ویلي وو چې له مشرانو سره یې ماس نیول او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامي سره تړاو لري نو هغه به ورحل کړي. او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ پیل شي. میچ به د پیښور پر وخت سهار په 9:30 بجې د سریلانکا په امبن ټوټا میدان پیلېږي. مشال رادیو ته غوږستی او دین مایکی هم تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوزونکو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې یې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دغې کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون خپور کړی ویلی چې د اروپای ټولنې غړو له 2021 کال له حصے د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور په دې جزئیاتو کې
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې. وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تروسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تروسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مرستیاله دربار دغه خبرو ته په اشاره وای دا د خنزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرانيانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې واڅره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وای دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې یې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
لډیو ته وګرځئ تاسو دغه راپور واورېدو وبښئ د دغې سریزه ناسمه وه. تاسو ته ما چې کومه سریزه وړاندې کړه هغه دا وه چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بېغوري کړې ده. دغه راپور ما تاسو ته وړاندې نه کړو بلکې ما تاسو دغه راپور وړاندې کړو چې د بشر حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقونو مرستیاله حیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو له کله چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي خو له دې سره هممهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی هیلی
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو د کورمې قبایلي ضلع په تری منګلو کې پر استادانو تر برید وروسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سنی میاشتو سیمو کې موجودو سکولونو ته د دندې ترسره کولو لپاره له ورتلو انکار کړی. تر دغې پرېکړې وروسته د منځنۍ کورمې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې دي او ځینې نور د استادانو د کمی له مسلې سره مخ شوي دي. ځایي اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د سباون په اړه فکرمند دي او وایي چې د تعلیم محکمه دي یا خو استادان سکولونو ته راولي، که داسې نشي کولی نو نور استادان دې رابدل کړي او که دا هم ممکن نه وي نو په عرضي بنیادونو دې د استادانو برتي وکړي. بلخوا چارواکي وایي که خپلو مشرانو ورته رضامندي وښودله نو په عرضي بنیادونو د استادانو د نوو ګمارنو سره به یا د مسله حل کړي. په تری منګل کې ځینې بلوګرو تر هغې وروسته په سرکاري سکول برید کړی وو چې په نور کې نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د څلورو استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق قرضي په دې راپور کې.
کوم بچی دی هغه سکولونو ته رسي او استادان ورکې نه وي نمو د خپل بچی مستقبل لپاره ډېر زیات پریشان یو.
د ګوګنې انجینیر عبید چمکنی د علاقې سکول یې یو ځل بیا تر بندېدلو پس د خپل ماشومان مستقبل په اړه فکرمند دی. د هغه په علاقه کې دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې دوه میاشتې وړاندې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې وې خو تر خونړي بریدونو پس هغه بیا تړل شوي دي. انجینیر عبید چمکنی د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویلي په سکولونو کې موجود 8 واړه استادان د بره کورمې سره تعلق لري چې په ډېره مشکلې ډیوټیانو ته راوستلي ول خو اوس یو ځل بیا انکاري شوي.
هغه یو جی ایم ایس ګوګانی دی او جی جی ایم ایس ګوګانی دی میل فیمیل اور دواړو سکولونه تقریبا یو 8-10 سال بعد مطلب فنکشنل شي وخت کې استادانو ډیټیا نه وي مطلب غوښنه نو دیو جنا آرڈر زیات په مشکلو باندې مو ای سی ڈی سی او متعلقہ حکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پترو باندې ډیر منډه تړلی نه بعد هغه فنکشنل کړیو نو هغه بهر حال دوی میاشتې هغه فنکشنل شو وشلی دو راکې استادونو ډیپلای شروع کړلې خو اوس بهر حال بیا تقریبا یو 25 دین وشولې
په سلورم مئی په تریمنګلو کې سلور استادان تر وژل کېدلو پس د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سنی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د سیکورټي مسالې په خاطر د ډیوټیانو لپاره نه ورتلو فیصله کړې. تر هغې فیصلې پس نه یوازې د ګوګنې سکولونه بند پاتې دي بلکې د منځني کورمې تر 1500 زیات ښوونځي هم تړل شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دی په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو توای تعلیم محکمه د استادان سکولونو تراولی کدا سین شي کوله نو نور استادان دره بدل کړي او کدا هم ممکن نوي نو پازي بنیاد د استادانو برتی دی وکړي خو سکولونو بندول او استادانو کمی په مسله کل نه شي پاتې کړي
کدا په دې سکولونو باندې دوی تعیناتې شوې دي او دوی دلته نه خپل تنخواني اخلي نو په کار چې دلته په دې سکولونو باندې دوی ډیوټي ورکي خو بیا هم کدا دوی تدارنګ مشکلات وي د سکیورټي په کار چې دوی اډمنستریشن نه هیلپ اخلي او په داسې کې توک نه جوړیږي چې دوی په یو وکی په بنیاد باندې دوی د سکولونو پرې دي د غلقه پرې دي
د ترمنګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکو استادان تر نه خکېدلو پس تعلیم محکمه د هغوی سکیورټي مسله د برکور می په سکولونو کې لا تعینتی سره حل کړي موږ په دغه اړه د تعلیم محکمه ځای مشر لا فرید الله مسعود او پختل چې په مدني کورما کې د استادانو کمی مسلې ته د حل لار څنګه ګوري نو هغه په جواب کې وویل کا خپل مشرانو ته رضامندي او خودله نو پرځي بنیاد د استادانو نوی برتی په قبولو به یاد مسله حل کړي
پروپوزل ورته جوړ کړي دی بجټ کې مې امر ته کړي دی په پروپوزل کې مې ورته لیکلي دي چې فی الحال کم دا ویکیوم جوړ دی دې د پاره دا شپږ میاشتې کال بلکې دوه کاله پورې کا مطلب کنډیشنل ګراند د پی ټی سی هایرنګ د پاره بجټ راکړی شي نو فی الحال به بیا په دغه لوکل خلک مونږ هایر کو سکولونه به پر روان وي
په تری منګلو کې ځنې بلواګرو تر هغه په سرکاري سکول برید کړي وو چې په نورکی کې نامعلوم کسانو د ګیدو سیمې یو تنو وشتلو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنان وجل شي ویبل تر هغه پس حکومت د ضلع ټول سکول نه بند کړل پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د مختلفو سیمو تک را تک لارې وتړلې او روان امتحانونه معطل کړل کچو هم حالات تر خکیدلو پس هغه ټول بندیزونه لری کړی شوی خو د برکور می استادان لا هم خپل سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره نه دی واپس شوی تاریخ کورکسه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربیرا اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
مشال ریډیو ته وګورئ په خبر پښتونخوا کې د دویانو دکاندارانو وایي په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې د دویانو قیمتونه ډیر زیات شوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي مخکې یې چې د خپل علاج لپاره په کومه بیا دویان اخیستي اوس چې په هغه قیمت نشي اخیستي د روان کال په اپریل کې حکومت د دویانو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستی وو خو د دویانو جوړونکو کمپنیانو ورباندې خوشحالي نه ده ښودله ویلي وو چې د توقعو نه کمه اضافه پکې شوې ده مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې اړه معلومات راکوي
په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې د دوایانو په نرخونو کې له 300% زیاته اضافه شوې فاروق خان د مردان اوسیدونکو دي د نوموړي په وینا چې پلار یې له 3 کالو راسي د شوګر په مرض اخته دي فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې له 3 کالو راسي مسلسل دوایان استعمالوي خو 3 کال روان دي چې په کوم نرخ دوایان غستې اوس هغه دوایان دوه چنده سیوا شوې دي
کوشش کوو چې رقم ډیر ضرورت د دوایان یا نوغه نه رولوا کوي مې کې ډاکټر نه نه رولو دا غي وجه دا وی چې هغه عام دوايي چې دنو هغه ډیر زیاته ګران شوی دا په کمی دوایان چې په کال مخ کې مونږ راغی د 1500 روپو رولو مکه دوایان اوس مونږ د 5000 4500 5000 روپو رولو نو دا د یو نو کار پیشه چې چا معمولی تنخواه یا د یو مزدور کار د وسنه بار شوی دا خبره
مشال خان په رسالپور کې د دوایانو دکان چلوي نو موري مشال ریډیو ته وویل چې د ځان بچ کولو او د ضروری استعمال دوایانو په قیمتونو کې په تیر یو کال کې له 200 نه تر 300% پورې سیواواله راغلي نو موري زیاته کړه چې په کوم نرخ دوی خرڅ کړی نو هر پیرا هم هاغه دوی په نوي نرخ راوړي
اول به مونږ چې کم میډیسن سر راتلو لکه لیټ سپوز یو پروډکټ دی اب مونږ تر اصلو په 90 روپے باندې نه به مونږ چې ګنده 95 روپے کې خرڅولو سر هم هغه پروډکټ چې ګنده هغه اوس چې ګنده مونږ ته د 90 په ځای 120 150 روپے کې لګي کوم هغه رایزیک چې سر هغه نن سبا چې د ملیون 483 روپے تا لګتا سو خپل د 10% ګران شو هر میاش کې چې ګمه د میډیسن ریټ چینج کیږي غریب مونږ ته فریاد دی چې یار دا وسیتی کې دا د گزارو کوم سره په خپل هغه بالکل خصوصي خاطر هم سره وګ کنه نو بیا هم دغه د وری نه باری نو سر گاک چې کمنی داسې سټیج ته رالو چې کم کس په مونږ له ډبی اغست هغه پلټو ته راغی چې کم به پلټو پلټی اغستې هغه اس چې کم دی ګولو ته راغی داسې گاک هم شته چې آی لګه رسلو ګولې پنځه قسم لیکلې وي هغه اوس په هغې کې یو قسم ګولې لی په پنځو قسمو کې چې کمنی صرف یو قسم ګولې علی.
دا روان کال د اپریل په میاشت کې وفاقي حکومت د عام دوایانو په نرخونو کې 40% او سیواواله راوستي خو د دوایانو جوړونکي کمپنیانی په دغه نرخونو خوشاله نه دي. دا کارخانه دارو د اتحادیې پاکستان فارماسوټیکل اسوسیشن په وینا چې له حکومت د یو کم 40% نرخونو سیوا کولو غوښتنه کړې وه خو حکومت یې د توقع نه هم کم نرخونه لګولي. وکاس خان په اسلام آباد کې د دوایانو کارخانه چلوي. د نوموړي په وینا چې د ډالر د نرخ د ایل سیز او د خام مال په نرخونو کې سیواوالی کاروبار متاثره کړي او اوس صرف ضروری دوایانی جوړوي.
بل د دې د پرایس چې کوم دی دا موږ په خپل نه سیوا کو دا زمونږ یو خپل بورډ دی زمونږ خپل یونین دی هغه ځي او منسټری سره کینی او په دې هر څه آگاه کوي او هغه ته د هر څه پته چې دا دی پسو پرچیز کوي مینوفیکچرنګ کاسټ پسو مزي پس هغه موږ ته چې کوم نه دا پرایس ډیفاین کیا دا میډیسن پرایس چې کوم مختلف ریزنز دی هغه کې بازار د ټول نه میجر ریزنز د ډالر وې ما او دا هر څه چې کوم دا نور ریزنز دي دا ډالر سره کنیکټډ دي پاکستان سره چونکې سٹیٹ بینک سره پیسې نشته نو ایل سیز کې هم زمونږ چې کوم دی پرابلمز راځي لکه فار ایگزامپل مونږ پیمنٹ کو نه کوم د ډیلی ټایم ډیر راځي کله 10 ورځې پس ریلیز شي کله 15 ورځې پس ریلیز شي بل مټیریل شارټیجز د وجه بلیک مارکیټ هم چلیږي.
دا وفاقی حکومت وینا چې دوایانو په نرخونو کې کوم سیواواله راغلي دي د دې اطلاق به د روان کال د جولای د میاشت نه کیږي او پر روان بجټ کې به د دوایانو په نرخونو کې سیواواله نشي راوستي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د بلوچستان حکومت وای د صوبی ولسته د وړیا علاج لپاره یې د صحت کارډ ورکولو ټولې چارې مکمل کړې او ډېر زر به ولسته د اسانتیاوي برابرې شي. د دوی په وینا دا اسانتیا به د هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادره کې د بلوچستان شناختی کارډ ولري. د صحت کارډ پروګرام چارواکي وایي د دې لپاره وار له مخه پیسې بیل کړل شوي دي. ډاکټران وایي د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی. د دوی په خبره دا به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډېره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه توګه شو.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولس ته د صحت کارډ ورکولو لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسدالله کاکړ بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا په دې اړه له شناختی کارډ ورکوونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسدالله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخي باید په درو میاشتو کې صحت کارډ خلکو ته ورسیږي خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسدالله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یاد کورنۍ تر 300000 د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه دا، الک دی، انجلی دا، اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجبه پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته ناجوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن یې دی، کمپلیکیشن یې دی، ټیسټونه دي، دغه شان دپاره به په هر فیملی چې دا د یو فیملی دپاره به تر 300000 روپۍ پورې د کال خرچې ګورمنټ برداشت کوي. په ګرد مول کې به 1200 اسپتالونه یې، په دې کې به تقریبا 6 اسپتال په بلوچستان کې وي.
اسدالله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارډ ورکوي او د هغوی له خوا تر پخلی وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي خو اسدالله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارډ پروګرام لپاره سږ کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړي دي او له دې وروسته به د کال 6.4 کروڑ روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د ده په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی نو ځکه شایي په راتلونکو کې لګښتونه تر 6.4 کروڑ روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسي او تجربه سوی و او په هغه وخت کې به روختونونو ځکه د داسي کارت لرونکو ځان کاتی چی بیا به د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزه وي. خود د پوینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغه د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی پیدا د مریض دغه سی داخل سی بیا خو یو سرجری وی کیسه د په وس کې نه راځي. هغه سرجری مریض ته ډیره واره خو ها کله کله بیا دا وس مریض د او پی ډی مریض وي بس هغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه بیا ماته دوا نه راکړي بیا نو ډاکټر مجبور کینو پر خبرو باندې.
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو سیاحت کارت به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکی ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکی د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي. نو دا چې کوم هیلث کارت گورنمنٹ آف بلوچستان شروع کړی دی نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلث کارت. او زموږ د پوستکي د ناروغي د نور ناروغي سره سره زموږ د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کوم دوایانی یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي او دا ډیر ښه قدم دی.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورنۍ ثبت شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړی وو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللی وو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال لډیو ته وګستې اوردونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مه پر نه احمد هغه د پلویانو ل کړو مظاهرو دفاع کړي. نوموړي پروند د ترکین صاحب غړو ته په وینا کې ویل چې سولې ز احتجاج د دوی حق دی او کله چې نوموړي رینجرز واکونو ونی وو نو ځکه خلکو بل ځای نه بلکې د پوځي ادارو مخې ته مظاهره کولې. هغه تر دې مخکې ادا کړی و چې د احتجاجونو په وخت ویجاړی د ترکی انصاف غړو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. د درغلیو په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د پی ټی آی د غړو لخوا د مه پر نهمه او لسمه شو مظاهرو پر وخت ځنو پوځي او حکومتي ودانیو ته اور اچول شوی وو. پوځ ویلي چې په دې ویجاړونکو احتجاجونو کې شاملو کسانو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا کیږي. د پاکستان کونو چارو وزیر رانا ثناءالله هم ویلي چې په عمران خان هم باید په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. تفصیل غلام غوس را کوي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په نهمه نیټه د پوځي عمارتونو مخې ته د احتجاجونو کولو دفاع کړې ده. د مئی په دیرشمه نیټه خپل کارکونانو ته په ویډیوي وینا کې عمران خان وایي سرنګ چې هغه په نهم مئی نیول شوی وو نو په دغه ورځ د هغه د پلویانو احتجاج کول یو آئینی او جمهوري حق وو. په یو جمهوریت کې موږ پر امن احتجاج هر ځای کولی شو. څرنګه چې د یو کمانډو اکشن د لارې پوځ زه اوچت کړم نو د دې ردعمل به چرته کېدلو. چرته چې پوځي تنصیبات وو نو هم د هغې بهر به احتجاج کېدلو. که پولیسو دا کاروایی کړې وه نو د پولیس تاڼې مخې ته به احتجاج کېدلو. بلې خوا ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د پاکستان د ډان نیوز ټلویزیون د خبریال عادل شازیب په ټاک شو کې د مئی په دیرشمه نیټه تور پوری کړی چې په پوځي تنصیباتو د حمله کولو منصوبه بندي عمران خان په خپله جوړه کړې وه او د عمران خان په شمول د ککړو کسانو په ضد به د پوځي عدالتونو د لارې کاروایی کیږي. خو د مئی په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې دا تورونه رد کړي دي او هغه ویلي دي چې 100 یا 200 کسان به په پرتشدد مظاهرو کې ککړ وي او د دې هم د عدالت د لارې ازادي او رڼې پلټنې وشي او په زور د هغه د ګوند د ماتولو او د هغه د سیاستوالو د زورولو نه دي ډډه وکړي شي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو او په ردعمل کې د داخله چارو د وزیر د دې سرګندونو په اخله مې د خبریال او شینونکي لحاظ لینا پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې په کار وه د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو د مئی په نهمه نیټه خپل پلویان کنټرول ساتلي وو
چې یو ماشوم سړی د کوی غاړې ته راولي او بیا یې هلته پرېږدي، نو بیا دا تمه ساتل چې دا ماشوم به کوی ته نه غورځېږي یا به دا نقصان نه کوي، نو زما په خیال داسې عبث خبره ده. پاکستان تحریک انصاف ښه د احتجاج ټیک ټاک پلین او هم د دې وجې نه وفاقي حکومت د هغوی هغه ګامونه او بیا خاص کر زمونږ اسټبلشمنټ ته هم بل چانه پاکستان تحریک انصاف په خپله دا موقع په لاس ورکړله چې د هغوی خلاف او د هغوی د کارکنانو خلاف او د هغوی د مشرانو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
خبریال او شینونکي محمود جان بابر وایي عمران خان چې په پاکستان کی د بشری حقوقو او بنیادی انسانی ازادیو په اساس کومي اوختنی کوي، نو زمکني حقیقتونه د دې برعکس دي.
عمران خان پهله بیانونه چې کما ته سمو شو تاسو داسې داسې چلو کې یاد د موجوده چې دا کوم بیان دي چې کزه فوجونی و منو خلکو بنور سکرم په فوج ورتل کنه د په اعتراف جرم کې راځي، نو زما په خیال باندې د عمران خان پوزیشن کلیر نه دی او د دې نه مخکې هم داسې شوی دی. او دا خو د پاکستان قانون خو تاسو ته معلوم دی کنه چې پاکستان چې کوم دی دا یو سیکیورټی سټیټ دی کنه، دی کې خو د سیکیورټی مختلفې مسلې دي، د هغې دپاره قانون پاس کیږي، کوم چې آپریشنس کیږي، هغې کې فوج چرته ځي، ادارې چرته ځي، نو د هغې دپاره مخکې نه قانونونه جوړ شوي دي. خصوصا په خیبر پختونخوا کې تاسو له معلوم دی داسې قانونونه شته، نو چې دی به چرته به هم
د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د شمیرو تر مخه تر لسو زرو پورې د پاکستان تحریک انصاف پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي او د پنځوسو نه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه د بېلېدلو اعلانونه کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اوزن کو د خبر پختونخوا د مومندو په سرکاري سکولونو کې نن د درسونو خیره ورځ دا او سر له سبا د ګرمۍ رخصتۍ پیلېږي، خو د هغې سیمې په یو شمیر سکولونو کې لا هم د حکومت لخوا ماشومانو ته ټول درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. ماشومان وایي چې په هر ټولګي کې د هغوی درې یا څلور کتابونه کم دي. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې هغوی له لوړپوړو چارواکو د کتابونو پوره کولو غوښتنه کړې ده، خو په وینا یې معلومه نه ده چې څه وخت کتابونه ورته راورسیږي. پړای نور تفصیل د شنواخ سرزی په دې راپور کې واوره چې د زده کوونکو ماشومانو په غږونو پیلېږي.
د مومندو په زیاتره سرکاري پرایمري سکولونو کې زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي ورکړی شوي. د سرکاري سکولونو ماشومان بغیر د کتابونو سبق خوای، خو دوی بیا هم غواړي چې دوی ته د سرکاري وړیا کتابونه زر ورکړی شي. د کوز مومندو یو کون سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم مشال رډیو ته وویل،
مشالې نوم د خراب ډاګ ناراضه ما تمنګ ته سلور کتاب راکړي شو د ټول کلاس ته نه ورکړي شو، موږ ته سلور کتاب راکړي دا راته خې او نور راته نه دی خودل شوی، وې دا برازي او دا نور سره نه ویل چې دا بل کورسته ویل را دي ټیم باندې ویل.
په مومندو کې د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم د سلور سو نه زیات سرکاري پرایمري سکول نه دي چې به د هلکانو او د جنکو دواړو سکول نه شامل دي. دغه سکولونو کې په هر ټولګي کې د دوه نه تر د څلورو پورې سرکاري کتابونه کم ورکړی شوي. د سکولونو استادان وایي دوی بیا بیا د نصابي بورډ سره رابطه کړي، خو تر د اخیری معلوماتو پورې ورته د کتابونو ورکولو کومه خبره نه ده کړې. د زده کوونکو ماشومانو پلورونه وایي سرکاري کتابونه که په بازار کې هم ملاوي دي دوی به اخیستي، خو بیا هم دوی غواړي چې بچو ته سرکاري وړیا کتابونه زر ملاو شي. اقبال حسین هم د کوون سیمه اوسیدونکي دي، مشاد ریډیو ته وای.
او دا مې درېم سلورم دلې چې زم راځم چې کوم دې زما بچو ته کوم دې سلو کتابونه ملو دي او باقي چې کوم دې نه دي ملو. دا غږ یې کال کنه مې مانی هوا ته دې ته مقه سلو کتابونه ملو دي باقي دې چې نن راځي سبا راځي دې کې دا غږ وخت هوا. حکومت دا دا وی کې چې راته سو والا راولې موږ سره داخل کې موږ تاسو ته هر څنګه دا غږ درکو کتابونه او پرې درکو دا غږ پرې درکو یو شنه ملاوي.
د دغه سرکاري سکول مشر استاد فرحت حسین مشاد رډیو ته وویل نه یوازې د پرایمری سکولونه بلکې تر دغې لوړو ټولګیو ته هم سرکاري کتابونه په کم شمیر کې ورکړی شوي او دغه حال بیا د مهمندو د ټولو سکولونو دی. مهمندو کې د پرایمری نه تر د هایر سیکنډري پورې څه 1500 او 80 سکولونه دي. شاوخوا 30 پکې مدرسه او یا نور سکولونه هم شته چې کومو ته سرکاري وړیا کتابونه ملاویږي. فرحت حسین زیاته کړه
باقی چې کوم کتاب کم راغلی دی نو داغه مونږ بار بار ریمایندر کړی دی خو تر اوسه پورې هغه کم کتاب مونږ ته نه دی ملو شوی. لکه په دریم کلاس کې مونږ ته څلور کتابونه ملو شوي دا اصل کې اته کتاب دي. په دویم کلاس کې درې کتابونه تقریبا کم دي. هغه درې کتابونه لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دي ملو شوي بشر دی چې مونږ درې میاشت چټې نیم کیږي.
د محمود تعلیمي محکمې چارواکي وایي دوی خپل د کمو کتابونو ډیمانډ یا غوښتنه د تعلیمي بورډ نه کړې ده خو نه ده معلومه چې هغوی له خوا به ورته کتابونه کله ملاو شي. د جون په اولنۍ نیټه د مومندو په شمول د پیښور د تعلیمي بورډ د لاندې په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې د ګرمۍ چوټیانې هم کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.